افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې 3 میاشتې بهر او کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخندزاده سره یې کتلی دي. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په شپه په خپله ایکس پاڼه ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت کورنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبت الله اخندزاده ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړ پوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار یې کلکې نیوکې کړې دي. حقانی د ځینو راپورونو له مخې له ملا هیبت الله اخندزاده سره د مخالفت تونو په سبب لا افغانستان وتلی او 3 میاشتې په متحده عربي اماراتو کې و او 2 اونۍ مخکې بیرته افغانستان ته ستون شو. حقانی وروسته له هغې کندهار ته تللی چې متحده ایالاتونو د هغه پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزه لغوه کړه. طالبانو 4 چینایان د کابل په هوایي ډګر کې نیولي دي. د کابل په هوایي ډګر کې د پولیسو ویان عبدالله فاروقي د سنیو ته نن وویل چې دې چینایانو هڅه کوله چې 600 گرامه سره زر قاچاقي ورسره یوسي. وروسته تر دې چې د 2021 کال په اګست کې طالبانو کابل نیولی دی، دغه ښار ته د چینایانو سفرونه زیات شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو د لاؤډ سپیکرونو له لارې اعلان کوي چې افغان کډوال تر دوشنبې پورې له پاکستان ووزي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ 31 د خپل هیواد ته ستانه شي. په خواله رسنیو کې په خپره شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاؤډ سپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د پاکستان دا پریکړه چې کډوال په دې ډول باسي د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. بلورته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې پاکستان باید له خپلې خاورې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. 140 افغانان له پاکستان څخه جرمني ته ورسېدل. په دغو کډوالو کې 2 میرمنې او 2 نوي نارینه دي چې پرون ماسپښین د هانور هوایي ډګر ته په الوتکه کې ولېږدېدل. د راپورونو له مخې برلین له شاوخوا 2900 افغانانو سره هم ژمنه کړې ده چې هغوی به هم جرمني ته انتقالوي. دا هغه افغانان دي چې دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په وخت له جرمنیانو سره انکار کړی و. د جرمني دننه یو شمېر سیاسي ګوندونه دغه هېواد ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت کوي. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د 15 میلیون ډالرو مرستې اعلان وکړل. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ نن وویل چې هېواد د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ننګونو سره مخامخ دي ژمن دی. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي دي چې د استرالیا دا 15 میلیون ډالر اضافي مرستې به د ملګرو ملتونو ماسو ته وسپارل شي چې په روغتیایي چارو کې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او همداراز د بې ځایه شوو نجونو او ښځو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا خبرداری ورکړی که سمه بودیجه ترلاسه نه کړي سږ کال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. د اوچا په راپور کې چې پنجشنبې خبر کړی راغلی دی چې د ښځو او نجونو په برخه کې د طالبانو سخت تګلارې د دې سبب شوی دی چې هغوی سمې مرستې ترلاسه نه کړي. طالبان تل دا ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو او نجونو ته حقوق ورکړي دي. خو د بشري حقونو فعالان تشویقم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدو ته په اشاره سره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو څخه په سرغړونو تورنوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د پنجشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د روژه ماتي په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې برخه واخیسته. دې غونډې ته ډونالډ ټرمپ د خبرو په مهال له امریکایي مسلمانانو مننه وکړه چې په نومبر کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ته رایه ورکړي. ښاغلي ټرمپ وویل چې په سلګونو زره امریکایي مسلمانانو د ته رایه ورکړې دي. د امریکا ولسمشر وویل چې دی هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې سوله وشي. د روژه ماتي په دې پروګرام کې یو شمېر امریکایي مسلمانانو ته بلنه ورکړل شویوه. د سودان پوز وایي چې پلازمینه خرطوم اوس په بشپړ ډول په واک کې دی. په سودان کې د پوز او له پوزه د بیلو شو وسلوالو ترمنځ له نږدې 2 کلنې جګړې وروسته د سودان پوز له یوې اونۍ راهیسې د ولسمشرۍ ماڼۍ، هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ځایونه لاندې کړل. او د تایلند پلازمینه بینکاک نن یوې زورورې زلزلې ولړزه او دا زلزله د ریختر په کچه 1.7 شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې او د جرمني د جیو ساینس مرکز وویل زلزله د 10 کیلومترو په ژوروالي کې وچه. د لومړنیو راپورونو له مخې مرکز په ګاونډي میانمار کې و. تر اوسه د دې زورورې زلزلې د مالي او ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلای شي پته مودا ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام راز دې خبرونه لومړی موضوع تلک څنګه چې مخکې خبرونه کې هم واوریدل د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهرو کندهار تللی او د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده سره یې کتلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی په کندهار کې په دې غونډه کې پر سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو ان چارواکو هم برخه اخیستې وه. نور حال په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخبرېدو او له دوو میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بالاخره له هیبت الله اخونزاده سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق د دوی د دفاع وزارت مرستيال عبدالقیوم زاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستيال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. کته هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور شوی. خو ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتی ارګانونو وړاندیزونه اوریدل شوی او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې شوی دي. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خبر شوی دی. خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات زیات شوي د خبرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلي وزارت له تور نوملړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د کمولو په موخه شوې ده. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
رامنځته شوله او تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکی که به بیرته وزارت ته راستون شي. خو زه فکر کوم چې کوشش کېږي چې دغه یو بې نزاکتي چې رامنځته شوې ده طالبانو کې هغه حل کړي او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق قدمر هم ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپلمنځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پرېکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفا کړې وې چې د ملا هبت الله اخونزاده لخوا ونه منل سوې. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعا رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکسی د روان کال په جنوري میاشت کې وروسته له هغې له افغانستان څخه ووو چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې شوې چې ملا هبت الله اخونزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ. خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وې.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث د اساسي رادیو
له پاکستان د بی اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو وروستي مهلت پور نږدې کې دوه سره په ټولنیز رسنیو کې خبر شو ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځیان په جماعتونو کې له میشتو افغانانو وړي چې د مارچ له یو دیرشمې د مخه له پاکستان وزي. په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغان کډوالو هم دا خبره انتایید کړې او ویلي دي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. البته درې ورځې وروسته دغه وروستی مهلت پوره کیږي. په دې اړه نور حال د فیروز عزیزی په رپورټ کې
یو ضروري اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان وروڼه پراته دي د یو دېرش تاریخ پورې د سرکار د طرفه وظیفه اعلان دی چې دوی خپلې کړې خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لارې افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. دا داسې مهال ده چې په پاکستان کې د بی اسنادو او ای سی سی کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د استلو ضرب الاجل پای ته یوازې درې ورځې پاتې دي. د پاکستان حکومت روان زیږدیز کال د جنورۍ په 29مه د یادو ځانګړنو درلودونکو افغان کډوالو ته د وتلو وروستۍ نیټه د روانې مارچ میاشتې 31مه وټاکله. که څه هم ازادي راډیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خپرې شوې او ښیي چې پاکستاني پوځیان جماعتونو کې دا اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسي تاییدولی، خو په پاکستان کې میشت ځینې افغان کډوالۍ تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو او ښارونو کې پیل شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ، او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کاموال چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل
جومات میدان کېږي بل په عام روډ باندې پولیسوالا موبایل ګرځي ګاډي ګرځي اواز اعلان نه کوي. کور کوم چې د چشپور نه سوپلسرې باندې اوسېږي هغه ته مې ویلي دي چې تاسو باید د سو پورې دا مکمل افغانان تاسو وشړی اندېښنه چې دا هغه د کاروبار زما چې دا هغه زموږ د تعلیمونو
د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بېخي غیر عادلانه ده، ځکه دلته افغانانو زحمت رحمت ویستی دی، کورونه یې ځان ته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اغوستي، سرمایه ګذاري بنده کړې، دا هفته دی په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی، خورجانې یو ویر ده، هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار یې به څنګه کوو، دا
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد ستانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی. پاکستان کې میشت ځینې هغه افغانان هم چې مقصد هیوادونو ته د تللو لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي وایي که افغانستان ته ستانه کړل سي و به ګواښل سي. له دې ډلې سحر عزیزي ازادي راډیو ته وویل
ډېر اندېښمن یو، که افغانستان ته ستانه شو موږ هلته درس نه شو ویلی او د پلار ژوند مې هم هلته په خطر کې دی. زموږ غوښتنه دا ده تر څو چې زموږ کیسونه جوړېږي پاکستان د موږ سره کار نه لري.
تازه د بښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې هم د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 28مه د پاکستان دا پریکړه ظالمانه بللې او خبرداری ورکړی که دا افغانان په ځانګړي ډول هغه چې په ټکو یې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي بېرته خپل هېواد ته وشړل سي ځوان به یې له ګواښونو سره مخ سي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
دروژې رنگونه
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده.
دی میاشت که مسلمانانو گناهونه بخل کی نو دی میاشت که مسلمانان باید کوشش وکي چې خطاتونه عبادتونه خپل اجرا کی.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. بس روژې میاشت خو الحمدلله ښه روانه ده او خوراکي توکي به یې بیخي لوړې دي. د امارت اسلامي څخه مو دا خواهش دی چې دغه به یې کنټرول کړي. عوام ډېر زیات غریب دي. بس روژه خو انشاءالله ښه روانه ده.
خانه روژې روژه ماتي او پشنمي اوس نشته. وطنکې څه خوان نشته دی. نو خدای ته سواد و زاری که چه بیرته پواتون که همه اغا خوشحاله و همه اغا خبال کورانه سره و زایر جماعتی پشت نمی بودد.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم پدې خبرونه کې د پېښور د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی محفلونه لا هم تاوده دي. وړاندې به جزئیات په خبرونه کې در سره شریک کړم. په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر لمشر سره شخېدلې تر
اوسه پورې مو تقریبا د شل جزو نه پورته کتابونه چاپ کړي
دي. دیو کتاب پانی اړو
د تاریخ په هوی کتاب کې لوستون کې دال ولی چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دي.
او په نورستان کې مو د اوبو د ژوندو لرغونی دوت سره آشنا کړو.
ما ژوند ته زیږې او کمی دي یو څه چې د لرګي جیپ ته زیږې به سره کمی دي.
په پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د بادشاه جان په دربار هم مشهور دی لکلونو رئیس د قوالی محفلونه جوړی شي. د پښتو نومیالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز ژغونکو هم د عبدالستار شاه بادشا پر مزار د قوالی دود مړاوي کېدو ته نه دی پرېښی. یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سختدریزۍ او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغوی ترویج اغېزمن دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال هارون پاچا راپور لري.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډېږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چټي شریف ختم ورته وایي لنډي سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو صوفیانه کلامو حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله که نه. هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا.
د پېښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګری کې یو ځای
بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او داغي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غیږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی. او چې څوک یوه د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لوښ شوی تماچه ده. نو زه وایم چې دا د دوی دښمن دی کامی.
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیالیو سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالۍ په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د قوالۍ د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
په پېښور کې به د عبدالستار شاه بچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالۍ په دې محفلونو کې برخه اخیسته. لبې خبرتیا وروسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له حالو څخه خبرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې کېښودل شو، بیا په خوست کې فعال شو او له 2010 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. دا بهیر د جمهوریت نصاب له نسکورېدو وروسته هم فعال دی. کتابونه چاپوي او نور مدني هڅې کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به له لوی سره د دې بنسټ له مشر شفق شینواری څخه واورو.
حمزه بابا فکری بهیر کې تر دې دمه په ادبي او په کلتوري برخه کې کافي کار کړی دی، خو زموږ زیات تمرکز چې و هغه د ځوانانو په روزنه باندې او په فکری تغذیه په فکری رغونه باندې و، چې څنګه دوی ته سافټ سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزده شي. هغه ځوانان چې په پوهنتونونو نه فارغ شول نو هغوی په سافټ سکل یا هغه مهارتونه، ځکه هارډ سکل هغه سکلونه دي چې په پوهنتونونو کې زده کوي، او سافټ سکل چې دی دا بیا په عموما عامو اجتماعي غونډو کې مجالسو ټریننګونو په همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کوي. نو مونږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارډ سکل یو انسان تر انټرویو رسوي، یو انسان تر تجارت تر پلیټفارم رسوي، ولې سافټ سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دنده کې پاتې کوي، په دنده کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعدوي.
د ځوانانو د روزنې په برخه کې تاسو د کومو پانځویو محصلین انتخاب کړی دی تر اوسه پورې؟ شنواره صاحب، دغه محصلین چې تاسو وایئ چې دوی هم روزلي دي، دوی به تاسو خپل بهیر ته راغوښتل؟ چرته به مو غونډه ورته جوړوله په انفرادي شکل په ډله ییز ډول؟ څرنګه؟
دوی دپاره مونږ د هفتهوارې پنځلس ورځنۍ میاشتنۍ مجالس لرل، غونډې به مو لرلې. دوی دپاره به مو ټرینینګونه جوړول، درې ورځنۍ هفتهوار دوه هفتې میاشتنۍ دوه میاشتنۍ پروګرامونه به مو سره په سازان ټرینران به مو دوی به مو روزله، دوی ته به مو د سافټ سکل او لایف سکل دغه ټرینینګونه به مو ورکوله. او اوس هغه په ملي او نړیوالو او په دولتي ادارو کې اوس بوختي او الحمدلله چې د دې شمار چې دی د لزرو نه زما په فکر باندې پورته دی چې په مختلفو اداراتو کار کوه او خپل کاروبارونه کوه.
ستاسو دغه بهیر له ننګرهار پیل شوی دی او خوست هم تللی او کابل ته هم راغلی، دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلي؟
زموږ سره خو ځوانان د افغانستان تقریبا دی شلو ولایتونو زیات پوری چزما سور معلوماتی د شلو ولایتونو زیات ماس موږ سره په دغه برنامه کې شامل وو، ځکه چې په ننګرهار پوهنتون کې وو، په خوست پوهنتون کې وو، کابل پوهنتون کې وو، بل دا چې زموږ دفتر په کابل ششترک کې وو. دلته په کابل خو چې دی دا خو یو پلاس دی نه پایتخت دی، نو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو کم از کم لږ تر لږه شپږ پنځه ویشت ولایتونو ځوانان خو به دلته موجود وو، دلته به دوی راتلل او زموږ په برنامو کې به برخه اخیستله او دوی به روزل کېدل. هغوی که د ژبې وو، که پښتو ژبې وو، که د جنوب وو، که د شمال وو، که د مشرق وو، که د مغرب وو، نو په دې برنامو کې به برخه اخیستله. او الحمدلله چې موږ دوی اوس ګورو، نو دوی هغه پرمختګ او د دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوې چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده، نو هغه د ټول ولایت تقریبا د شلو پنځه ولایتو پورې کسان به زموږ په دې روزنیزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخې ته راشم، په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره دې کې ده چې د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي او موږ ته په اقتصادي، په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کوي، څنګه د هغوی نه ځان خلاص کړو په هغه افراد کې، کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده، کوم ځای کې په تفریق کې ګټه ده. نو په دغو مختلفو برخو باندې کار شوی دی، ځکه چې لومړی په فکر کار وشي بیا په عمل کې تغیر راشي.
نو شینواره صاحب وبخښئ، په دې کلتوري برخه کې تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی؟
زیاتره زموږ چې دغه تربګني یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو د سوری نه استفاده کړله، د بدو په بدل کې به یې لور ورکوله، یا به د کلتور په دودونو کې به یعنې یو پیغله به چې ودېدله د هغوی په کوشته کې به چې کوم بد دودونه وو، بد کلتور به و چې هغه به ملا ماتوونکي وو، هم د پلار کور دپاره وه، هم د خودکارګاری دواړو طرف د پاره، یعنی د دغو فکری رغونې د پاره او ذهن سازۍ د پاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه مونږ پر افاد په طرف باندې یوسو، نو دوی لپاره د ځوانانو، ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي، او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو، فکري تغذیه وشوه، نو بیا دا په ټولنه کې یعنی ډېر ګټور تمامېدل. نو مونږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او خاص کر لکه مونږ چې دا دینی فرایض لکه عمره شوه، حج شوه، دغه تر سره کوو، یا به مړی ژوندی اوسول هلته به فرض کړو اوسو، داسې بد دودونه به داسې چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو، نو بس هلته به یو دود داسې و چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې غوایې ذبح کړه، او تر درې کورونو درې ورځو پورې ټولې منطقې خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړه. یعنې دغه هغلته خو بې اعتماد پاتې و چې بېګا ته به هغوی سوی نه و، نو دغه منطقې بد دود به دا و چې مثال خبر باندھی فکر باندھی او په رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو، خیر هغه مختلف نور اړخونه نه تیر کړو، خاص کر د تغزبو خپل کوم ټولنیز دوتونه شو، په دې باندې الحمدلله کافی کار شوی دی، او په خوا په نسبت باندې هغه ټولنه چې ستونزې یوازې کې چرته پوهه او معلومات کمی، اوس موږ د همدا به فکری بهیر ټول کار د ځوانانو په فکری رغونه په فکری تغذیه باندې کړی دی، چې معلومات زیات د سوشل معلومات او پوهه زیاته شوله، په خپل باندې اصلاح راځي، اسانی راځي، رڼا
راځي. د ادب برخه ته راشم، د ادب په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کتابونه چاپ کړی دي، څه مو کړی دي؟
د ادب په برخه کې خوشبو عموما د مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کې، د دوی په ایډیټ کې، د دوی په ډیزاین کې، د دوی په کمپوز کې، او د دوی په چاپ کې تر ډیره اندازه مرسته شوې ده. نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلدو نه پورته کتابونه چاپ کړي دي، او اتیا خوشو کې به د دوی ایډیټ، کمپوز او ډیزاین په مختلفو برخو کې مرسته.
تاسو ادبی غونډې هم جوړوي؟
بالکل، مونږ ادبی غونډې مخکې خو به دي جمهوریت نه دی، جمهوریت په وخت کې به پنځه سر زرنې افتواره پنځه سر زرنې دی، خو اوس له بده مرغه دی بعضی ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري، نو د هغې د وجې نه زمونږ ادبي اوسني هغه کوم هفته اونیزې او پنځه سوزنۍ غونډې چې دي هغه زیاتره وخت ځنډېږي، او کله کله چې دي میاشت دو میاشت هم وځنډېږي، اوس مشکلات لرو غونډې واقعا چې مشکلات سره مخامخ.
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لرئ، څه به کار کوئ؟
زمونږ پروګرام داسې دی چې زمونږ د ټیم چې باید مونږ خپل فزیکي مجالس باندې یو څه تمرکز وکړو، او ټولنیزو رسنیو ته راشو، او همدارنګه د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څه پورې تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کمې زیاتې ولري، 50 کسانو دکتورا یا پی ایچ ډی کړې ده، نو دوی باندې یو څېړنیز لړۍ ته مو نیت کړی دی چې د روژې نه وړاندې مو د لړۍ لومړی قدم کېښود، زه په نیک پالنه سره چې انشاءالله دغه څېړنیزه لړۍ به پیل کړو، چې د حمزه بابا برخه اندازې ته ورسېږي، نو بیا به همدارنګه غني خان او خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم انوبوتي لیکوالان شاعران چې د پښتني په نړۍ کې خواره واره پښتانه دي، نو هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونه چې دي دا پر مخ وړو، او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به مو خپل ټیم په مشوره او پلان باندې به مخکې ځو.
شنوار صاحب، تاسو په لنډ راتلونکي کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري؟
په دې نږدې کې د کابل پوهنتون یو استاد دی، د دوی په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه، یو او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په څلور نیم سو صفحو کې لیکلی دی. نو د ده کمپوز هم شوی دی او ایډیټ فکر کوم په وروستۍ مرحله کې دی ممکن چې دا چاپ شي. او یو دولس کتابونه چې دي کابل پوهنتون مختلف واړه واړه کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوي دي. نو نیت مو کړی دی چې انشاءالله دفتر نه بعد به هغه هم راټولوو د چاپ ګاڼه به سنبالوو انشاءالله.
له ښاغلي شینواري څخه مننه. دوی د مرکې په وروستیو کې دا ښه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولسو نورو کتابونو د چاپ هڅې هم تر اختر وروسته پیلوي. د یوه زاړه کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پاڼې به راواړوو. د تاریخ پوهاوی د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړه یې په 2018 کال کې په کابل کې خپره شوه. دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبیح شفق له سترګو تیر کړی. ښاغلی شفق تاریخ لوستی نو د یو تاریخي کتاب په اړه به لده واورو چې څه پکې مهم ورته رسیدلې دي.
د تاریخ پوهاوی د تاریخ پوهاوی اثر د هند وچې د شلي کوال او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی. دغه کتاب پښتو ژبې ته ښاغلی میر احمد یاد راجبړلې دی. د تاریخ پوهاوی اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف النوع مقاله په خپل منځپانګه کې لري یو سلو شپته مخه دی. د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بیخي جلا طرز لري. دی اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریښه معلوموي، وروسته یې مخینه څېړي او د پیژندګلوۍ تر څنګ یې د ستونزې حل لار هم په ګوته کوي. ځکه خو یې د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په اوس عصر کې آثار خورا ګرم بازار لري او لامل یې هم د ده نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې یې رامنځته کړی دی. تر ده د مخه چې کوم لیکوالان و د تاریخ د برخې د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حده پورې وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځېدو یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې د هغوی لیکنه تموله. د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دا لولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلی دی، یعنې تاریخ څونه لرغونتیا لري او د تاریخ علم له کومې زمانې سره ارتباط لري او لرغونتیا یې څونه ده. دغه راز مخته پکښې لولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي، د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده، د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو، او دغه راز لوستونکي پکښې لولي چې په ټولنه کې څنګه زورورو پر کمزورو واکمني کړې، قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپلو ګټو په خاطر پر عوامو ورته کړي او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلې او د دې چارې علت څه دی. دغه راز پکښې بحث سوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولي او ولې نه ورکېږي، د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښېمانه کړي، د سوداګرو او دوکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پوهېدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکښې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسېد. دا ورته نور لسګونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلی شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یوه موضوع باندې بشپړ اثر نه لري، نو دا کتاب یې هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هره لیکنه ډېر ښه تم سوی او له څو مختلفو اړخونو یې و هرې موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا دی د تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل سو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځینې جلا سو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل سو کوم مهال چې په پوهنتونو کې تدریس سو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږېږي او لیکي چې زموږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي دوی تاریخ د زون حساب او زړو نظریات پر بنسټ باندې تدریسوي چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کیږي او نوي څه نه پکښې موندل کیږي. او د ده په وینا داسې علم جامد پاته کیدای سي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاسه ورکوي. مبارک علي یادې ستونزې ته حل لار هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل سي، نړیوال کانفرانسونه، غونډې او پروګرامونه دایر سي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر سي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي، او په واسطه به یې مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او ښو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه راشروع او میتود به یې قوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې ښه زده او هم ګټه ترې واخلي. مبارک علي وایي په تاریخ لیکنه کې یوازې شخصیتونه په نظر کې نه نیول کیږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بیخي له پامه غورځول کیږي. البته دغه ستونزه د مخکنیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې یوازې همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولی سي، او په دې سره هر مستبد واکمن ته په ښه ډول شرغلاس ویل سوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې یو نوښت وتوي چې نورو لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوي وو هغو به سیاسي تاریخ ته ډېره پورې راسپړی او پر واکمنو اشخاصو بیا تاریخ لیکنه راڅرخېده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې یو نوی نوښت وکوي او تاریخ یې له نوې زاویې وڅېړئ. که څه هم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تم سوی دی چې وروسته یې حل لاره و خپلې ټولنې ته متوجه سوې ده، خو نه یوازې د ده نظریه او حل لاره تر خپلې ټولنې پورې محدوده پاتې سوې ده، بلکې و هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع له یو پلوه جلا تم کیږي، ورسته د هغه ریښه معلوموي، بیا ورسته حل لاره ورته لټوي. په دغه کتاب کې لوستونکي داسې څه لوستلی سي چې د اوسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای سي، او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالي، هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای سي. د دغه کتاب حجم ډېر لږ دی او ژباړه یې څه ناڅه روانه او ډېره خوندوره ده. دغه راز یې کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکی د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نوي موضوعاتو، هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوه سي. د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوه سي، او دغه راز د زورورو هغه علتونه معلوم کړي چې پر کمزورو باندې واکمني کړې وه، او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واک کې یا هم په واکمنۍ کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې سوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړمو د ځوان لیکوال زبی شفق تبصر اوریده. دا اثر د هند د نیمې وچې د مشهور لیکوال مبارک علي اثر دی چې پښتو ته میر احمد یاد شپاړلی دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علي د تاریخ او ټولنه اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د شاعر پروین ملال د لنډو کیسو یو مجموعه سپین پانی لنن دیش کاله مخکې په پېښور کې چاپ شوې و. له دوی سره زما همکاري فرشتې سحاک د لنډو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوس یې لیکي، څرنګه یې کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نږدېوالی لري.
د مرکې په پیل کې اغلی ملال په دې اړه چې څنګه کیسو ته مخه کړې ده وایي.
لنډو کیسو ته زما څنګه پام واوښتي، افغانستان کې هغه زیات خپلې تراژیدي زیات خپلې، او هغه وخت ما کې آزاد شي کې زیاته تجربه نه درلودله، یعنې پام یې ډېر نه ورته اوښتي او لاس مې هم په اسلامه باندې زیات نه باندې اوښتي. نو هغه دردونه یعنې پیاله ډکه شوله، هغه زما چې څه احساسوله، زما هغه چې وایم هغه درد چې ما د ټولنې څخه اخیستی یا د خپل هېواد دردونه څخه مې اخیستي، هغه دونه ډېر شو چې هغه د شعر پیاله چې وه هغه وچربېدله، نور نو شعر کې نه ځایېدله. نو ما دغه هغه ته مخه کړله، او زه یې په هغه باندې هم که رښتیا درته ویم زه د لنډې کیسې په تخنیک باندې دونه پوهېدلم هم نه. ما یو لیکنه وکړه، ما ته یو لیکنه معلومې ده. نو ما وفا اخبار ته هغه وخت وفا اخبار پېښور کې چاپېدې، خدای بخښلی فکر کوم وفا چې و مشرې، خدای بخښلی رسول امین و، او اخبار د استاد محترم استاد هیواد مجلسه تر هغه لاندې تر مدیریت لاندې هغه کېدې. نو ما هیواد مجلسه ته واستوه، هغه په وفا کې چاپ شو او پر سر یې لیکلي وه لنډې کیسه. نو زه یو څه هغه سپتم چې د درې لنډې کیسه ورته لیکلې وه، بس ما توجه لنډې کیسې ته واوښتلې، بیا مې یو څه ولیکلې.
میرمن ملال دا راته وایي چې اوس لنډې کیسې لیکي،
خو اوس لنډې کیسه چې ده اوس ډېره مخته تللې ده، یعنې وروسته به ما ونه لیکله، په دې خاطر چې بیا زما هغه آزاد شاعري کې مې هغه ډېره څوله تجربه ډېره څوله، او هغه دردونه چې ما غوښتله چې زه یې بیان کړم هغه بیا ما نوره په شاعري کې هم کولای شوای. نو بیا په دې خاطر باندې کیسه راڅخه پاتې شوله.
د سپینې پاڼې تر ټولګي وروسته مو کیسې لیکلې دي.
د سپینې پاڼې وروسته داسې متفرقه کیسې مې لیکلې دي، ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوي دي، او ځینې یې دا اوس کې یو ما پیدا کړه په هغه کې وه، په ټول افغان کې وه، یو ورځ مې مخې ته په انټرنیټ کې راغله. نو هغه سې مې ولیکلې، خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا زه کتاب غونډې کړم راغونډې کړم هغه سې مې ونه شوي راڅخه پاتې شولې راڅخه. او بله هغه چې وه په لنډه کیسه کې، نو په اصطلاح څنګه چې مې شعر هغه کېدی، د شعر هر کلی مې کېدی هغه څه ونه شو زما په نظر باندې. نو ځکه مې کیسې ته نوره توجه ونه کړله، او شعر ته مې پام ډېر شو.
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه، نو دا دوه ژانر څنګه دی یو بل ځای نیولی شي؟
کیسه په کیسه کې یو واقع بیانېږي، کیسه او هغه یو څه سره نږدې دي، نظم چې دی یا آزاد شعر چې دی زما په نظر باندې لنډه کیسه وده یو څه سره نږدې دي. هغه غزل چې د چوکاټ یې ډېر تنګ دی، او دا نظم یې آزاد شعر چې دی، په دغه کې ته یو هغه لکه یوه کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې زما په نظر باندې دا مشابهت په دا زما نظر دی، نه پوهېږم، دغه مشابهت یې په مابینځ کې موجود دی، او کېدای شي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اغېز یعنی تحریک شي چې یو ښه کیسه ولیکي، یا یو شاعر کېدای شي زما په نظر باندې یوه ښه کیسه ولولي، د هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي. زما په نظر دغه هغه یې په منځ کې موجود دی، دغه اړیکه یې په منځ کې موجود.
پروین ملال وویل چې لنډه کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري، او هغه وخت دی لنډې کیسې لیکلې چې آزاد شعرونه یې نه لیکل. د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ.
ستنی نسته په بازار کې، ساقی ستا خو ساقی نسته د تکمیل، کیسه نیمګړې تاک له خپله ووره وسو د انګور، کیسه نیمګړې ونې خوب کې مڼې ونې ونی خوب که منی بینی چانگی چانگی لسونه لپی لپی خوشیجی بند پر بند خزانونه ده یتیم و کچینیانو لوجه شون دو تراغلی گروانونه ازگیر میکلی بیتانوی مولی دردونه ستنی نسته پا بازار که ده تپونو رفو خوب سو پا هر تپ بانی انزور سو پا تو رنگ شفقونه ده باران سر بند جار سترگی سترگی نیزونه نه انگورسته نه منیسته نه نکسته نه وجمیسته درونه خلقت ولادی سپیلو تور کمیس اغسطی تلایی اینه دل مر دوره کسی و رتی ستر سوی به زان پا پلوتونو دل جلی خوبی تابیره ده مقتب لار که راش نسو دیوالونه ده مقتب ده زن پستونی که دانه ده ده ترنگ ترنگ شد افسانه ده ده کوتر تور سترگی چه پیسوی حافظه الوتل چی رو شخ کری وزرونه ی جری تو بونی بولی آدم ستا خودرخانه ی دوره کسی پتی خان دی مین سوی محبوبه ی رابیانه ده زنجلی خوبی تابیره ده کتاب تور الویدلی دی لپان و کتاب چی دی ده وینو بلا خوریلی طالب جان پر زان مین سو پکی سکی ی کردار ده شهیم نسته ده میلی هندار متن وسخ سوی زنجلی خوبی تابیره ساقست خو ساقی نسته ده تکمیل کسنیم گلی تاک لخبل او روزو ده انگور کسنیم گلی.
لاغلی ملال چخم مننه چه ده شیری پاسدی را رو یادی بی مجلی ولو روا دا ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو شیبو کې د نورستان د یو پخواني کلتور په اړه د اوبو ژندې په نورستان کې له ډېرې پخوا راهیسې دود دي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې دا ژندې له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته. د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک اوړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي. پخوا به ژندې د ولسي سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل. د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژندې لا هم پکې فعالې دي، ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ ځي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانې اوړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلي د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ دروند پلي د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځېږي او د پاسني پل ګرځېدو سره په اوړو بدلېږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی، وایي
دا ژرنده تیزي دي او کمی دي، یو سرته چې دا لرګي جیپ کې تیزي دي بل سرته کمی دي چې موږ هغه جوړ راوړو بیا دغه ته راچو.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړي جمعې د فالې او دینه چې دی د جوار او د غنمو خپل توخه چې دی همدې نه خلک استفاده کوي. د ماشینې سره تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشینې دغې نه چې دی د دې خوږوالي زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښې د ماشینې وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړل کیږي. د ژرند وړه خې او خرابې نه او ډوړې هم پخېږي.
ژرند چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانه وړه کوي د تیګو ل دوه پلونو څرخ ناوي ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وای ل ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانې به پرې وړه کولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا جرندونه مخ کی خو منګ اوردل دي چې دس یو غړتي کا دستا وې او هغه سره وډو کول وې دې ساحه کې تر اوسه ماشين نه دراغله همدغه جرندونه استفاده کوي غنم او جوار راوړ په نوبت وار سره دغه جرند کی وډو کوي
ځای وسیدون کی وای په نورو سیمو کې چې لا هم له جرندو استفاده کیږي د جرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلې وي چې ورته جرندګړې وای خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرند ترمیم چالانه او دانې پرې وړه کړي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کوم وخت چې دا کانې مړ خراب شي دا لرګي مرګي خراب شي هغه وته بدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکینو
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وایي جرندې له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي خو جرنده په اوبو کار کوي همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی انجینر محمد ایوب وای
ګرام د چدا دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته کړيږي یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي دا یو استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ارزښت لري
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانی وړ کوي چې په ډېرې خارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي
د نورستان د ژوندو په اړه له همدې راپور سره دا خبری مجله را خوندوم تر بلی ویمو زحمت شیبر بخدای سپر
لائے دس فلم خال مشمار مسکار او پری دا
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೇದಾ.